داسې وزادي چې د غونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساره کم دي، خو ورستی بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبریالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونه یا غیزمنې شوي، او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولی شي، او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره راسره افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکاره حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نه یا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي، دواړو ته هرکلی وایم. حمید عثمان، اول خو ستړې مشي، ډېر اورېدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره اشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وی، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوې نوې د بیان ازادۍ غوړېدله شرایط څنګه وو او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ له دې راډیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمې هیوادونو، حتی د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی وغواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاس وهنه څه چې سیاسي او اقتصادي تغییرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی، او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره په بیساری ډول د ازادۍ د بیان ازادۍ وعده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بیساري توګه، یعنی ساری نه لیدل کېدو، او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه و غوړېدلې لکه څنګه چې په افغانستان کې و غوړېده. او موږ د دې بیساري وادې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کوو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کوو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کیږي او د هغې مخه به نیول کیږي.
حمید عثمان،
متاسفانه
تاسو راته دا وایئ چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو، په لومړیو څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راوروسته په دغه یو لسیزه پنځه کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل، اوسنی حالات چې موږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د یوې ژورنالیستې په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپا هغه وخت کوم زین تهدیدونه لدې عمل و چې لاغه ټولنه د سه ازادۍ ته آماده نه و. تاسو ولیدل چې بیا د شواهد هم شته چې مونږ ولیدل په 2000 لومړي کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول رادیو مشره په پروان کې وژل شو. هغه نامعلومو کسان وژل والی په ډزو وسلوال کسان و، او هغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادۍ څنګه چې ما ویل، یا د خبریالانو ازادۍ، مخصوصا د خزینه خبریالانو ازادۍ، هلته واقعا چې د نړیوالو ټولنو لخوا نه ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به موږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره، او ډېر په زغرده به بحثونه کول، د نړیوالې ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قومندان سره، موږ به په پرس کنفرانسونو کې ډېر تند بحثونه کول، ځکه هغه وخت په ملکي خلکو اوایي بریدونه کېدل، او یا نور مسائل موږ به کولای شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې، او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي، په یوازې اعلامیې خپروي، او دا معلومه نه ده خبریالان نن له یوه پټ دښمن سره مخ دي. سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي نړیواله ټولنه هم غندي او متاسفانه دغه غواخ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبريالانو ته په زغار روان دي او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم آلت سره خبريالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سوئل کی د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمع غیرتمل را سره دی. خغلی غیرتمل، لومړی خوستړی مشی تاسو مخبرونه ته د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نور ولایتونو کې پر لپسې په ورستوي کې خبریالان په نخښ شول، تاسو څه فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلی شو؟
په دې باورې یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په تیرو شلو کلونو یا نولس کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درېدلې دي همدا د بیان ازادي یاده کړې ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دی. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوی دی او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسۍ او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي، د بیان ازادي په سر کې. اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نولس کلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسم، تاسو وګورئ په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس او ګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون د ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازه پرته نه غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د څلور دشمې ماجې پرونا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د پنځو سمې ماجې پرونا کې جوړ شوی دی، یو کرایي قانون دی، هغه دا اجازه راکړې ده چې هر فرد، هر افغان بل هر ادارې څخه کار که دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وي کې معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماری کې په جریدو کې چاپ دی او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې ودي کوچني مامور پر لږ قانون به شي خبر نه دی. په داسې حال کې چې نه حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په دې طرح وکړي دي. د بیان د ازادي محدودول، د ویاندویان سلب، ویاندویان سلب صلاحيت کول، د دې ته تر ټولو شذ مینه مسایده کړي دي چې خبريالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات ترلاسه کولو لپاره ولاړ شي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او ان د دوی د ژوند او سر په بای باندې تمام شي. تاسو پوښتنې په جواب کې باید وګورئ چې دلته که تاسو فکر سوي وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نورو وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري، د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر ژر رد کړ او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې دا زموږ ډیر ښه همکار و، دولت هم دا رد کړل. نو وسلوالو طالبان و بخشي حکومت کس ونیوي په دې تور باندې، اما تر پایه پر زموږ لپاره دا کاني کونده جواب نه و چې موږ د نیکزاد قاتلین نیولې دي او ساده یو ویډیو یې واسطه ورته هغه کې ډېر عادي خبرې شوي او ماده واضح نه سول چې دا په څه شکل شوي و، چیرې پلان شوی و دا برید، کومه طرحه د دې تر شا تر چا لاس دی، په نورو ولایتونو کې دغه سکړیو سره هم لاس لري کې نه لري.
غیرتمل صاحب،
ډېر عادي شکل باندې و
د هلمند کې الیاس دایي په نخښه شو د ازادي رادیو خبريال، نیکزاد په غزنی کې په نخښه شو، په ننګرهار کې ملاله میوند په نخښه شو، په کابل کې د تلونی وزیو پوخانه خبريال یما سیاوش په نخښه شو. دغه وژنې تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وژنې دي؟ ار څوک چې یو کنه فکر کوي له یو بل جلا جلا پیخي دي چې په ار ولایت کې په سیمه ایز کې؟
نه نه نه، دا تړلې او سیستماتیک وژنې دي. هر هغه ادرس چې غواړي د اولس ژه خاموشه کې، هر هغه ادرس چې غواړي چې اولس نور باید پر خپل باندې پلسران واچي، او غیته تر ټولو اسانه لار د خبريالانو تهدیدول او د خبريالانو وژنې چې هم دا یو کړل، دا کار یو کوي. تاسو وګوري په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت څخه به چې ډیر خبريالانو اوس ریپورت نور کوي، او غی د سر په بای باندې ریپورت نشي ورکولای، او غی تر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل پکندار کی
اغیزو ته رازو غیرتمن سب چې پرسنوی او تاغیز کړي دی، اغینه مخکې به زه راشم حمیده عثمان. د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرت مل صاحب مرته اشاره وکړه، یو ګونګ او مبهم غوندې وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان واچوي، وسلوال طالبان په ټینګار وایي چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، پرله پسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پیل کړی دی هدفي وژنو چې مسؤلیت یې نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسؤلیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسؤلیت وراچي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لورې مسؤلیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې، ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبریالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ ګواښونه، سانسور، د خبریالانو بندي کېدل، لنډمهاله البته بندي کېدل، د رسنیو بندیدل، د خبریالانو فرار له هیواد نه تیښته، دا مسائل ول. ولې دغه سیستماتیک وژنې هغه وخت زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې رابرسېره شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، د یماسی اواش په وژلو سره دا مسله پیل شو. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال، ځوان خبریال و دیګی خپل غاړه په تیګه پرې کوي، دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقی په استالف کې په مرموزه توګه په ډیر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدار از ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دای په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپل کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي هیڅ، هلته د شورای نزار ډله، همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعال دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیست په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، ملامنیتی ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوتنی ولکېږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ماته اجازه راکړئ،
مهرباني،
زه خپل مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولی شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي، دا وسلوالو ډلې کولی شي چې په طالبانو یې واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح ویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته، یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یماسی اواش، ورپسې دغه سیستماتیک وژنه چې د غور د خبریال په وژنه سره منګو تاسو ولیدل چې دوام لري، لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي، یا دوی ته واک ورکول کیږي، یا په واک کې شریکیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیواله ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړي، وایي یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار لمنځه لاړ شي. نو زه خپل ما تحلیل همدا دی، او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د پاره د یوې لارې اواري دل دي.
مننه خغل غیرتمل دی حمیده عثمان په خبرو کې مواوریدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودي، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکی وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پرې راځي راته ووایي چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقا د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر میزونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دومره تند الفاظ، دومره تند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دې تر مابین سوله هیڅ نه وه، امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امید کړی دی چې تند ترمینالوجي و تند الفاظو و تند مسایل. نو دې تر څنګ پر دغه مسایلو پر دغه وژنو باندې چې هغه د خبريالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنی دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، دا وژنې یا دولت کې او دا وژنې یا طالبان کې، دواړه طرفین په ان واحد کې رد کې، او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرف دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبري اعلانو مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کې کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري. او زما لشکیلو غاړو یو غوښتنه دا ده چې د خبريال په وژنه باندې بیل دي چې فساد مسره مبارزه مش کمزوري کو، فساد اوچته ورسو، د خلکو ستونزې پر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیریدل او کړیدل پاتې شي، خصوصا عام ولس بیل هیڅ نه و پیدا، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخستلای شي او نه بخل هدف ته ورسي، او نه هم وسلوال هغه که هر ډلوي او هر څوک کوي، یوازې نه لار چې فلار کې د لایشاغه د خبريال مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د اول سفاره ژغ دي دوغې له مرګ دوغې ته د بعد لاس وخت تم کاملا، ځکه خبريالان چې هم دا اوس به وسلې په کندهار شهر کې او په ګڼو ولایتونو کې د اول ستونزو د حل لپاره یې سیمه ته ځي. تاسو باور وکړئ پر ارغنداب چې کله جنگو د ارغنداب اصلي تصویر هیڅ نه، حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکان نړیوالې ټولنې او واکان نور ولس او اړوند ورګانونو ته روښانه کړي د همدغه خبري اعلان وزه د ثانیې شاید د مشر بیلابیلو خبري اعلانو باندې تا تکان وسول، همدغه خبري اعلان د صرف بیا تل د ارغندا ورشتنې تصویرې خلکو ته وښاو چې تکښنه باغونه د سولې ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو ترازو بیرته. حمیده عثمان، څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و، د ده ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي، او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لورې نه وي معلوم، نو مسؤلیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راځي شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنه د سر و مال د ساتنه ضامن ده، دا قوانین تصویکی د خپل دویم پویگی بلا مسئله، د دې مسئله د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونز سرنخ هم دا اوس د حکومت په لاس کې ده. د حکومت استخباراتی و کشفی اداری خ پویگی چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي، دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولی دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي، او کنه دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي، نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بل مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلی دی چې دا ومني؟ هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې
طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو، طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په داسې حال کې چې طالب او داعش نن یوه ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري، او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولی شي محدوده کړي، خو له منځه نشي وړلی، ځکه دا د انسانانو طبیعي حق دی.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځانګړي توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تر شو چې اغیزې څه دي. ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یوه اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و، په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي وو چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی، دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایي په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول، او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو ووایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار.
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله، او اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس لپاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و، تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي، اگر رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ دامن، دا هغه ولسوالۍ وي چې جنګ ځپلي دي. اما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و، هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستیو ناخوالو باندې جوړ کړي وه، او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. اما متاسفانه په دې وروستیو کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته، او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته، خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوه ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم، هغوی هیڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکتیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغسې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغیز کړی دی، او دا اغیز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغیز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سرچ کوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سرچ کوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال کور دی، او یا هم په دفتر کې راوتلی نشي، او یا یې بېخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کړئ، او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت، او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کړي، او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي. د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلانډه توګه باید ویم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېرې ویرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي، خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپ او ټانک او وسلې نه لري. په فیسبوک کې هره ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي، او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه په سودا پسې موږ باید خدای پامانی وکړو، او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه همغلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړ وي، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره، ډېره مشکله خبره ده چې موږ پې وغږیږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نه کړي.
مننه حمید عثمان. غیرت مل سپتا صورت لند وای په څو ثانیو کې چې که همدا حالات روانی دی، بیان په ازادۍ به اغیز څوی؟ آیا رسنۍ به وکولی شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولی شي فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هیله کیږي، هغه شی چې رسنۍ توقع سته، په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بې باور شي، ولس به یو ډول له ستونزو سره لاس او ګرېوانیانه د غږ پورته کولو دپاره به هېڅ ادرس نه وي. دا اوس هم له محلي رسنیو نیولې تر نړیوالو رسنیو پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغېزه ده، او دا اغېزه ورځ تر بلې نور هم ډېرېږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نه یا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.